سلامونه ستړي مسی وخت مازیګر څلور بجې سپې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکل هرکلی کوم. په دې غړي کې به اوله نیمایي ریپورټونه ته ځانګړې وي او په دوم نیمایي کې به ته اونیزه خپرونه د مشال ترانا لاندې لرو. په ریپورټونو کې د سر ریپورټ د پاکستان سپریم کورټ دا ویل چې پخواني وزیر اعظم چې ورته 500 په کار بوټو عدالتي کاروایي په منصفانه بنیادونه وه. د دې تر څنګ خیبر پښتونخوا د کابینې د غړو د نومونو اعلان شوی او ځینې نور رپورټونه همدې وخت په پیل کې باندې سه اجمل خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان په سپریم کورټ کې نن د پخانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو د پانسې د کیس په اړه یو اورېدنه شوې. د عوامي نېشنل ګوند احمد ولی خان په ټاکنو کې د درغلیو لپاره یو واری بیا پوسټ تورن کړی او د مصر چارواکي وایي چې له حماس سره د اوربند او د اسرائیل یرغمل شو د خشکېدو په اړه مذاکرات ناکامه شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان چیف جسټس ویلی چې پخانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند بنسټګر ذوالفقار علی بټو ته په منصفانه بنیادونو د عدالتي کاروایي مکان ورکړل شوی. دا خبره چیف جسټس قاضي فایز احسان نن په سپریم کورټ کې د ذوالفقار علی بټو د عدالتي قتل په لړ کې د صدارتي ریفرنس یا ریزي په اړه د یو درخواست اورېدنې پر مهال کړې ده. دا اورېدنه د قاضي فایز احسان په مشرۍ کې په 9 وکیلانو مشتمل یو لوی بینچ وکړه. په دې موقع چیف جسټس ویل چې د بټو په مقدمه کې په بنیادي حق عمل نو شوی. د عدالت کار انصاف ورکول دي خو په تاریخ کې داسې ګړې مقدمې دي چې سمې پریکړې نه دي شوی. د بوټو د اعدامولو پر ضد ریفرنس پخانی ولسمشر د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری په 2010 کال کې سپریم کورټ ته ورکړی و. ذوالفقار علي بوټو ته د 1999 کال د اپریل په 14 د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په وخت کې پانسي ورکړل شوی و. هغه ته د سزا په دې تور ورکړل شوی و چې د پیپلز ګوند یو مخکښ احمد رضا قصوري د وژنې امر یې کړی و. د پاکستان د پوسټ لوړپوړو کمانډانانو په غونډه کې ویل شوی چې د مسلحه ځواکونو د فبروري 8 نیټې په انتخاباتو کې ستول مداخله نه ده کړې او د ستونزو باوجود یې هم د انتخاباتو پر مهال خوندي چاپیریال برابر کړی وو. د پاکستان پوسټ د اماډیکو څنګه ISPR لیکلي چې دا غونډه پرین پر اول پنډه کې د پوسټ مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ کې شوې ده. پوسټ دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې پوسټ د 8 فبروري د ټاکنو نتیجې بدلې کړې دي. د کور کمانډرانو په دې کانفرنس کې دا هم ویل شوی چې تیر کال مې 9 نیټې تر شا لاس لرونکي کسان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. په هغه وروسته تحریک انصاف ګوند پلویانو لواکه د عمران خان د لرې کېدو خلاف د پراخو مظاهرو پر مهال ګڼو پوځي او سرکاري ودانیو ته زیان رسېدلی وو، خو تحریک انصاف ګوند وایي چې هغې دا کار نه دی کړی. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې حکمرانی کول د پوځي مشرتابانه بلکې د ولسي مشرانو کار دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په سږنیو انتخاباتو کې د بل هر وخت زیاتې درغلې شوې دي نو باید پلټنې وشي. هغه زیاته کړه،
زه ګڼم چې پاکستان کې هر اداره شاله ده، خو یوه اداره بیا شته چې هغه په ټولو ادارو حکمرانی کوي او دا نورې ادارې غلامي کوي. او که داسې وي، کوم خلک چې هغه هر څومره غټ وي، هر څومره مډلې ورسره وي او د هغې سره هر څومره طاقت وي، دلته طاقتور عوام او آئینې پاکستان دی.
بلخو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د درغلیو تورونه ردوي او وایي چې انتخابات شفاف وو. دغه سره د پاکستان فوج هم په انتخاباتو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. د پنجاب او خیبر پښتونخوا د کابینې غړي نن د خپلو دندو سوګند پورته کوي. د خیبر پښتونخوا د کابینې وزیران به په گورنر هاوس کې سوګند پورته کوي. ډانل سپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا له وزیر علي امین ګنډاپور پډیاله زندان کې د تحریک انصاف ګوند له بنسټګر عمران خان سره تېر ورځ په دې موضوع سلام مشورې کړې دي. په لومړۍ مرحله کې به د کابینې 12 کسان معرفي کیږي. همدغسې نیوز لیکي چې د بخنه غواړم دغه سه هم نیوز لیکي چې د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز هم د خپل کابینې لپاره نمونه نهایي کړې دي. هغه بنن په گورنر هاوس کې سوګند پورته کوي او په پنجاب کابینه کې هم په لومړي پړاو کې لښپړس نوالي تر 15 ته پورې وزیران معرفي کیږي. او د مصر چارواکو ویلي چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا له ترهګر ګرځول شوي ډلې حماس سره په غزا کې د اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلیانو د خوشي کولو په اړه درې ورځني مذاکرات ناکامه شوي دي. د مصر چارواکو په خبره په دې مذاکراتو کې د مارچ په 15 پرمختګ ونه شو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ځینې نورو هیوادونو له اسرائیلو او حماس څخه غوښتنه کړې ده چې د روژې پیلېدو وړاندې د اوربند لړکې د یو معاهده وکړي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ریاو سم د ریپورتونو برخه ترازو لا غوړستو په دومل مایکی د مشال ترانه لاندې بحث درو او بحث نن د پاکستان چین اقتصادي رهداري مختلف اړخونه ته ځانګړی شوی خو فایل له دې ریپورت د پاکستان سپریم کورټ پر هغه درخواست خپل نظر ورکړي چې د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری په 2011 کال کې د زوپکار علي بوټو د 500 سزا په اړه عدالت غوښتي وو. د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ نه کسیزه بنچ نه نوول چې په خوانی وزیر اعظم زوپکار علي بوټو ته په عدالت کې د منصفانه کاروایي موقع نه ورکړل شوی. زوپکار علي بوټو د پیپلز پارټي بنسټ ایښودونکو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم چې په 1990 کال کې د فوج د هغه وخت مشر جنرال زیولک په مارشاله لګولو سره د چوکۍ لري کړ. وروسته هغه د نواب احمد خان د قتل په تور کې ونیول شو او عدالت ورته د مرګ سزا ورکړه چې بیا د 1999 کال د اپریل په 4مه پانسي کړ شو. د هغه مړینې ته د قانون چارو پوهان عدالتي قتل وایي. نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan.
Da the Supreme Court Chief Justice Qazi Faiz Isad che da Pakistan pa khwani wazir azam aw the People Party bansatgar Zulfikar Ali Bhutto ta salor sal wekhala pa khwa war kal shwe pansay khilaf da reference prekra aw rawi. De wai che Zulfikar Ali Bhutto mukadema pa mansafana toga na wa chale dale aw da sara insaf na wa shwe. Zaka che da tola mukadema da vere pa mahol ke chale dale wa. د پخوانی وزیر اعظم صدر او د پیپل پارټي بنسټګر زلفیکر علي بوټو د پنځه خلاف ریفرنس د خغه وخت صدر آصف علي زرداری په کال 2011 کې سپریم کورټ ته ورکړیو. په ریفرنس کې د بوټو په مقدمه کې د انصاف کې دوه پړه 15 پښتنې شوې وې. په شپږم مارچ سپریم کورټ نه کسیزه بنچ مشري چیف جسټس قاضي فیضی صاحب کوله د ریفرنس په حق له خپل رائے واوروله او د زلفیکر علي بوټو پانسي کول یې غیر منصفانه وګرځول. د مشال رډیو د دې پښتنې په جواب کې چې څلور سل وخاله په خوا د عدالت یو پریکړه نسمه بلل سګټ لري په کوټه کې قانون پو همایون کسی ډوکیټ ویل
د عدالت للاری بوټو ته د مرګ بعد یو قسم انصاف ورکول شو چې د مطلب ناروا ریاستي قتل سوی دی. دویم کار دا وسو چې د مستقبل کې چې کوم ملزمان دي د هغه د پاره یو دغه جوړ شو چې بل چاته به دارنګ سزا نشي ورکول کېدلی. کنه دا سپریم کورټ یو فیصله موجوده سره لګوس دا فیصله به ریفرنس استعمالیږي. کنه لکه د بوټو د کیس چې ما ویل چې هغه فیصله از ریفرنس نه سو استعمالېدلی، مګر دا فیصله چې دا به اوس از ریفرنس استعمالیږي په مستقبل کې به وکیلان په عدالتونو کې از ریفرنس استعمالوي. دا
زلفقار علي بټو په 1999 کې د پوځي ډیکټر جنرال زیول حق له خوا د حکومت لنګولو نه پس د نواب محمد احمد خان د قتل مقدمه د احمد رضا کسوري په مدیت کې جوړه شوه او دوه کاله پس د لاهور های کورټ د 500 سزا ورکړه. په مارچ 1999 کې د پاکستان سپریم کورټ هم دغه پریکړه تایید کړه. د هغه وخت او کسیزه بنچ درې ججانو د ده د پانسي کولو خلاف رایه ورکړی وه. د سپریم کورټ د اوسنۍ پریکړې په اړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل
مورلی اخلاقی خبر شو چې پیپلز پارټي ته پکې دا یو فائدہ ورسید چې ای کوم خبره کولا هغه باندې اوس عدالتي سٹمپ لګیدو لکه د کورټ ورډیکټ په اوس راغو چې او بوټو سیب ته سزا چې کوم وا نه حق ورکړی شوی و او د غیلکه جسټیفیکیشن سنشي ورکوله. دا غلای چې بوټو سیب د ملک وزیر اعظم او الیکټډ سره او هغه لکه یو ماشالله حکومت لري کړو او بیا یو داسې کیس کې سزا ورکړه چې کوم کیس بند شوی ختم شوی او هغه کې هغه چې کوم ابتدایي فایارونه وایي کې د چار جمنو
د پیپل پارټي چیرمن او د ذوالفقار علي بټول مسی بلاول بټو زرداری د سپریم کورټ پریکړه تاریخي وبلله. د پریکړې د اوریدونه پس د سپریم کورټ نه بهر د ژورنالیستانو سره د خبرو په محل د وویل چې څلور سل وختاله پس تاریخ سمیږي او د خلکو په عدالت باور پیدا کیږي. احمد رضا کسوري د چاپ مدیت کې د بټو خلاف د قتل مقدمه درج شوی و د ریفرنس د منځورولو مخالفت کړی و. د ویلو چې سپریم کورټ د ریفرنس منظور کړ او کومه پریکړه یې وکړه نو دغه شان درخواستونو سیلاب به د سپریم کورټ په خوا را روان شي. زلفیکار علي بټو په 4 اپریل 1999 کې د رولپنډۍ په اډیاله زندان کې اعدام شو او مړی شپه په شپه د دوی پلرنۍ ادرې ګړی خدا بخش ته ولېږل شو. د ده خپلوانو او سیاسي پلویانو ته د ده په جنازه کې د ګډون اجازه نه و ورکړل شوې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک د ریپورت وروسته اوس د خیبر پښتونخوا ته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ د سنی اتحاد کونسل پر ځای د حزب اختلاف ګوندونو ته ورکړې. د کمیشن تر دې وړاندې په قامیه صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف اتحادي سنی اتحاد کونسل ته د ښځو او مذهبي اقلیتونو د چوکۍ نه ورکولو فیصله په دې اساس کړې وه چې کونسل د قانون له مخې خپل فهرست پر ټاکلي وخت کمیشن ته نه ورکړي. سنی اتحاد کونسل د دې پر ضد پېښور های کورټ ته درخواست ورکړې او عدالت نن پر مخصوصو چوکۍ ټاکل شوې غړي له سوکند څخه سوګند پروتوکول زخمانه کړی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا د کابینه د غړو نمونه اعلان شوی دی. په دې اړه د غلام قوس رپورټ اورو.
سنی اتحاد کونسل ته د مخصوص نشستونو نو ورکولو د فیصلې وروسته د ټاکنو کمیشن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو ټول مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف ګوندونو ته ورکړي دي. په دغه اړه د مارچ د 15مې نیټې د الیکشن کمیشن د یو نوټیفیکیشن تر مخه جمعیت علمای اسلام ته د ښځو لس نشستونه او د یو اقلیتونو نشست ورکړی شوی او په دې حساب په صوبایي اسمبلۍ کې د جمعیت علمای اسلام فی د صوبایي اسمبلۍ د غړو شمیره 300 ته ورسیدله. مسلم لیگ نون ته د ښځو شپږ مخصوص نشستونه او د اقلیتونو یو نشست ورکړی شوی او د دوی د غړو شمیره 15 شوه. پاکستان پیپلز ګوند ته د ښځو شپږ او د اقلیتونو یو مخصوص نشست ورکړی شوی او د پیپلز ګوند د غړو شمیره 11 ته ورسیدله. عوامي نېشنل ګوند ته د ښځو یو مخصوص نشست او پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانس ته د ښځو د یو مخصوص نشست ورکولو سره د دې دواړو ګوندونو د ټولو غړو شمیره 22 ته رسیدلې ده. په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود دوی ته د ښځو او اقلیتونو د مخصوص نشستونو په نه ورکولو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د عدالتونو سره د رجوع کولو اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د تحریک انصاف پخوانی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف سره د ټاکنو کمیشن او عدالتونو په تعصب باندې مبني رویه خپله کړې ده.
21 سیټونه زمونږ د زنانه دي او 3 سیټونه زمونږ د ماینورټي، تقریبا 24 سیټونه زمونږ برابرۍ کې دلته پلا. صرف په خیبر پښتونخوا پروینشل اسمبلی کې 24 سیټونه ډېر لوی نمبر دی او دا زمونږ د ورکر حق دی، دا زمونږ د ورکر، دا زمونږ د زنانه حق دی. دا غي حق وایلیشنز کیږي لګیا دي. نو الیکشن کمیشن خو ډېر بایس دی، وایي چې یو طرف ته فیصله کوي لګیا دا اوسه پورې چې څومره فیصله کړي دي، یو فیصله هم زمونږ پاګه کې فیور کې نه ده شوی. ګوره دا صرف او صرف زمونږ د خیبر پښتونخوا اسمبلی خبره نه ده، دا پورا پاکستان کې زمونږ چې کم سنی اتحاد ایس ای سی سره زمونږ چې کم هغه شوه دی جوائنینګ شوه دی، نو هغه نه پس تقریبا زمونږ 78 سیټونه جوړیږي. دا مخکې زمونږ د سینیټ الیکشن کې به د دې اثر پریوزي با، زمونږ سینیټ سیټونه هم په دې باندې خرابېږي لګیا دي.
هو په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي الیکشن کمیشن د انتخاباتو د قانون تر مخه د مخصوص نشستونو فیصله کړې ده. او سنی اتحاد کونسل کې چې د پاکستان تحریک انصاف آزاد غړي شامل شوی دي، نو سنی اتحاد کونسل ته مخصوص نشستونه ځکه نه دي ورکړی شوی چې سنی اتحاد کونسل د الیکشن د شیډیول مطابق د خپلو مخصوص سیټونو د امیدوارانو نمونه د وړاندې نه نو ورکړي. عرفان خان زیاته کړه چې اوس حزبی اختلاف ته د دې ټولو سیټونو ورکولو سره د پښتونخوا په اسمبلۍ کې د حزبی اختلاف د غړو شمیره زیاته شوه.
یو خدا خبره واضح شوه چې دا وخت کې په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د اپوزیشن غړو تعداد 150 ته ورسېدو. په دې کې د 13 د زنانو او د اقلیتو سیټونو نشستونه هم شامل دي. تدې نه علاوه د خیبر پښتونخوا اسمبلی شپږ داسې نشستونه دي چې اوسه پورې د هغې فیصله نه ده شوې. یعنی په هغې کې یو د باجوړ او یو د کوهاټ صوبایي اسمبلی نشست چې هلته الیکشن ملتوي شوی دی، او دویم دا وخت کې څلور د صوبایي اسمبلی داسې حلقې دي په خیبر پښتونخوا کې چې په هغې باندې خلک تللي دي عدالت ته او عدالت نه سټې راغستې ده. نو دغه څلورو حلقو فیصله نه ده شوې. یعنی د خیبر پښتونخوا اسمبلی د شپږو صوبایي اسمبلی حلقې چې دي دا وخت کې د هغې ریزلټ پینډینګ دی پاتې دي.
بلې خواته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازۍ په اړه بل مهم پرمختګ دا شوی دی چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د خپلې کابینې په 15 وزیرانو مشتمل د صوبایي کابینې سمری لاسلیک کړی ده. او نن به د پښتونخوا په کابینه کې شامل ده 15 صوبایي وزیران سوګن هم پورته کوي. په دغه اړه د چیف سیکرټري د دفتر لخوا د رسنیو سره په شریک شوی دغه سمری کې د ارشد ایوب خان، شکیل احمد، فضل حکیم، محمد عدنان قادری، عقیب الله خان، محمد سجاد، مینا خان، فضلی شکور، نذیر احمد عباسی، پختونیار خان، آفتاب عالم خان اپریدی، خلیق الرحمن، سید قاسم علی شاه، فیصل امین ترکی او محمد ظاهر شاه نمونه لیکلی شوی دی. او د دې سمری تر مخه به نن په گورنر هاوس پیښور کې دوی د صوبایي وزیرانو په توګه د خپلو عهدو سوګن پورته کوي.
د غلام غوث رپورټ مو اوریدی. دا ومن شل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر احمد ولی خان پرون په اسلام آباد کې و خبرګونډه د وینا پر مهال وویل د فوج کار په سیاسي چارو کې مداخله نه بلکې د سرحدونو حفاظت دی. بل پلو فوج په سیاسي چارو کې د مداخلې خبرونه وخت په وخت رد کړي دي. امل ولی خان پر فوج باندې په انتخاباتو کې د لاسوهنې تور هم پوری کړ، خو تیره ورځ په تازه رپورټ کې د کور کمانډرانو او د کور کمانډان په غونډه کې پوځي مشرتابه وویل په تیرو انتخاباتو کې پوځ هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. تفصیل د شانواز ترکسي په رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ویلي حکمرانی د عوامو کار دی نه چې جرنیلان دي واکداران وي. اسلام آباد کې د مارچ په 15 پرېس کانفرنس کې ایمل ولی خان دا هم ویلي دي کله د ترهګرۍ، کله د آر ټی ایس په نوم د نظام د کېنولو او کله د نورو خبرو سره د دوی لارې بندې کړې شوې.
چوکیدار کا کام گیٹ پہ کھڑو کہ چوکیداری کرنا ہے اس کو
چوکیدار کر ہو دروازہ کے پولاڑ چوکیداری کول وی ہغه ته دی پدی ځان بد نخ کاری شاته خو دیوال دی مونږ نور شاته نشوتله د دینه پس تولار دی یا به مو پخ پو کی پری وزو او یا به زمونږ لاس تا گریوان ترسی
یا مرا ہاتھ اپ کے گریوان میں ہوگا.
د ایمل وی خان د پریس کانفرنس په دوران ورسره د عوامي نېشنل ګوند د صوبای او مرکزی څنګه د تنظیمی غړو نه علاوه د بلوچستان د تنظیم غړي هم موجود وو. ایمل ولی خان په تیرو عامو ټاکنو کې د درغلیو تورونه ولګول او زیاته کړه. په دې خبره ټول خلک متفق دي چې ګنې سګنې انتخابات د تاریخ تر ټولو خراب او د درغلیو ډک انتخابات وو. د ول په دغه انتخاباتو کې په نهمه درغلی وشوې، خو د بیا زیاته کړه چې د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض ایسادی د درغلیو ضد د عدالت تلارې پلټنې وکړي.
لیکن اگر قاضی صاحب سمجھتے کہ میری بات غلط ہے
که قاضی صاحب غنی چې زما خبره غلطه ده هغه دی جوډیشل انکوائری کمیشن جوړ کی خپل دی مشر شي په دې انتخاباتو کې څه شوی او دا چې په هر ووټ پرچا باندې رائے ورکوونکي غوته لګوي دا د دې لپاره وي چې راتلونکي کې د نادرا محکمې شناخت شي. مونږ غوښتنه کوو چې دغه غوته دی بایومیټریک وکړي شي نو په کوم باندې به د کرنل د خپې نه خوي او په ځینو باندې به د خلای مخلوق د لاس نه خوي. پاکستان کې د څو کالو راهسي خلایي مخلوق د استخباراتي ادارو اړخته په اشاره سره ویلې شي. ایمل ولی خان دا هم ویلې دي په درغلیو کې چې هر څوک ککړو هغه باید رسوا شي او د قانون د مخې دی په ضد عملیات هبو شي.
مې سمجھتو کې پاکستان میں هر اداره مفلوج ہے اور ایک ادارہ ہے جو سب پہ
زه غنم چې پاکستان کې هر اداره شاله ده، خو یو اداره بیا شته چې هغه په ټولو ادارو حکمرانی کوي او دا نورې ادارې غلامي کوي او کدا سی وی نبی حمزه غړم کوم کوم خلک چې هغه هر څومره غټوي هر څومره میډل ور سره وي او د هغه سره هر څومره طاقت وي دلته طاقتور عوام او آئینه پاکستان دی. او کوم خلک چې د انتخاباتو په درغلو کې ککړ دي د هغه ضد د آئین په ضد د تلو عملیات وشي. ایمل ولی خان په خپل خبرو کې تر ټولو زیات ټکونه په پاوس کړی. هم د مارچ په 15 د پوز د مطبوعاتو ادارې ISPR یو خبر پانه کې لیکلي د پوز د انتخابي عمل سره هیڅ کار نه و، یوازې سکیورټي ورکړي، خو ځینې خلک په خواله رسنی پوز بدناموي. په راولپنډي کې د کور کمانډرز کانفرنس وروستو جاري شوې د خبر پانه کې دوی دا هم ویلي دي د انتخاباتو وروستو به معاشي او سیاسي قلاري هم راشي. د انتخاباتو وروستو د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د میډیا سره د شریک شو خبر پانو په واسطه ویلي انتخابات ورون وو، هیڅ درغلي پکې نه دي شوي او که چاته اعتراض وي هغه باید د اړوند ادارو سره رابطه وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
پرون پښتونخوا ملي پارټي په پېښور کې مظاهره وکړه. دوی په بلوچستان کې د خپل ګوند مشر محمد خان اڅکزي پر کور د پولیسو د چاپی غندنه کوله او په تیرو انتخاباتو کې د فوج په مداخله کولو تورن کړه. پوسټ تیر ورځ پر اولپنډ کې د یوې مهمې غونډې پر مهال ویلي ول چې په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. همدارنګه پولیس وایي د محمد خان اڅکزي له ولکې د نیول شوې مځکې د خلاصون په موخه چاپه والې وه، خو د ده د ګوند دا دریځ دی چې محمد خان اڅکزي د دې ذکی اسناد لری. له پېښور غلام غوث رپورټ راکوي.
دا په پېښور کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پلویان دي چې تیر مازیګر د پریس کلب سره نږدې د محمود خان اڅکزي په کور او ځمکه د چاپو په ضد احتجاجي مظاهره کوي. احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې مشر محمد علي خان د محمود خان په کور او ځمکه د چاپی وهلو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
وی ګڼل چې د محمود خان اواز بغلې کی، خو په دې عمل باندې اغینه بیا یو غلطی وشو او په پاکستان کې د جمهوریت او غیر جمهوریت سیاسي قوتونو ترمن سپندي وشو. مبارکي در کوم چې ټول جمهوریت قوتونو د ګران مشر محمود خان د چکزي په مشره اعتماد کړی دی.
د پېښور په احتجاجي مظاهره کې د پاکستان تحریک انصاف ځینو پلویانو او ځایي مشرانو هم ګډون وکړ او په دې مظاهره کې د عمران خان د راخوشي کولو غوښتنه هم وشوه. خو د مارچ په دریمه نیټه د محمود خان اچکزی په کور او ځمکه د چاپو د معاملې په اړه په کوټه کې د ډیپټي کمشنر له دفتره رسنیو ته په استولې شوي بیان کې ویل شوی وو چې پولیسو په کوټه کې د محمود خان اچکزی د کور سره نږدې په خالي ځمکه په دې وجه چاپه وهلې وه چې اچکزی 2.5 کناله ځمکه قبضه کړې وه او په دغه مهال د سرکار په کار کې د مداخلت په سر د ځمکې په حفاظت ولاړ یو کس نیولې. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا بیان رد کړی او دوی وایي محمود خان اچکزی د هغه ځمکې د ملکیت ثبوتونه او اسناد لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو سکرتر همایون خان د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې په دغه اړه وویل چې د هغوی د ګوند د مشر په کور او ځمکه چاپه ځکه وهلې شوې ده چې د هغوی د ګوند مشر محمود خان په قومي اسمبلۍ کې په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو او په سیاست کې د پوځ او استخباراتي ادارو په لاسوهنه سختې نیوکې کړې وې. همایون خان زیاته کړه چې د دوی ګوند به په سیاست کې د پوځي اسټابلیشمنت د مداخلت په ضد خپله مبارزه جاری ساتي.
ولسونه راووته، ولسونه فیصله وکړه چې موږ عمران خان له وټ ورکو. په جنوبي پښتونخوا کې ولس دا فیصله وکړه چې موږ محمود خان اچکزی له وټ ورکو. دلته ادارو خپل اولداران راولېږل او په کروڑونو روپو باندې خلک واغسته او یو منډۍ یو بازار یې ولګو او په دغه اسمبلی کې کېنو چې هغه د طاقت سرچشمه ده، په هغې کې د قومونو فیصلې کېږي. اول ځای کېنول او اوس به په د خپلې خوښې فیصلې چې کوم دی هغه مني او په موږ باندې مسلط کوي به او د نور کله په شان به په دې وطن باندې به دغه قوتونه چې کوم دی دا قابض وي.
خو د پاکستان پوځ په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي او د مارچ په 15 نیټه د پوځ د کور کمانډرانو د غونډې وروسته د آی ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې د پوځ د مشر عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې په انتخابي عمل کې د پوځ د مداخلت په بې بنیاده الزامونو د سخت خفګان او مایوسۍ څرګندونه شوې ده. د آی ایس پی آر په دې بیان کې ویل شوي چې پوځ د انتخاباتو لپاره پرامنه ماحول را جوړ کړی وو او د انتخاباتو د عمل سره د پوځ هیڅ تعلق نشته. پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د پېښور او سوات ترڅنګ دا ډول احتجاجي مظاهرې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم ترسره شوي چې پکې د یاد ګوند د مشر او د ولسمشرۍ د نومان محمود خان اچکزی په کور او ځمکه د چاپو وهلو غندنه شوې ده.
لکه څنګه تاسو رپورټون کې واورېدل، عوامي نسل پارټۍ بیا ورپسې پښتونخوا ملي پارټۍ دارنګ تحریک انصاف او جمعیت الاسلام فزرمان ډله دا ټول وایي چې په انتخاباتو کې دندې سوې ده او دوی تور پر فوج لګوي چې په دې کې مداخله کړې. خو پرون بیا په راولپنډي کې د فوج د کور کمانډان په غونډه کې وویل شو چې د تیر کال د مئ په 9 نیټې وبخشي د فروری په 16 نیټه په 8 نیټه چې کوم انتخابات شوي وو په هغه کې دوی مداخله نه ده کړې، بلکې دوی د امنیت ساتنه کړې. د دې ترڅنګ فوج په دې غونډه کې د تیر کال په هغه ورځ چې د عمران خان پلویانو د پوچ خلاف مظاهرو کې تاسیسات تاوان رسولی، دوی وایي چې د هغې پیښې په تړاو چې څوک لاس لري د هغو خلاف به هم کاروایي کوي. د دې ټول تفصیل له طاهر خان اورو.
غونډه خو په دې مهم وه چې یو خو د نوي وزیر اعظم د انتخاب وروسته اورنۍ د کور کمانډران غونډه وه، اسې دا خو په هره میاشت کې کېږي. په شروع کې خو بهر له اهمیت یې په دې و چې کم سیاسی د انتخاباتو نروستو تورو نو په انتخاباتو کې د درغلی او ځینې سیاسي مشرانو اشاره بیا سیکیورټی اسټابلیشمنت مداخله غی چې کوم ادعاوې کړې وي تورونه لګولي وو، نو هغې ته د فوج لخوا رسمي جواب ویل شوی دی او دغه د کور کمانډرانو چې کوم غونډې نروسته کومه بیانیه خبره شوې ده اعلامیه خبره شوې ده، نو په هغې کې زیات فوکس هم دغه تورونو ته او دغه بیانونو ته جواب و. نو اولنۍ خبره خو پکې دا شوې ده دغه بیان کې چې د فوج او د امنیتي ځواکونو په انتخاباتو کې هیڅ رول سیاسي نه و، البته صرف د امن قیام چې و هغه د دوی ذمواري و هغه دی پوره کړی دا. دویم بیا دا چې چا انتقاد کړی دی په دوی باندې په سیکیورټی اسټابلیشمنت ذکر کړی دی، نو دوی هغه په دغه بیان کې ځینې مفاد پرست په ټکو باندې یاد کړی چې د خلکو د خپل اهداف لپاره او د فوج د بیانو د بدنامو لپاره کار کړی دی. میډیا هم له یاد کړی دا او بیا په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو او سوشل میډیا ذکر هم کړی چې پای کې ځینې خلکو د دغه فوج د بیان تر مخه د بدنامولو کوشش کړی دی. دریم بل خبره پکې دام شوې ده چې کچا سره ثبوت وي د مداخله نو باید چې هغه ثبوتونه د عدالتونو د لارې هلته اغي رجوع کړی.
تر خان صاحب د نهم مئی واقعاتو ته د دوی اشاره آیا د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا چې په غورز کمرانه شوی او پوزي تاسیساتو ته تاوان رسیدلی عمدی خبرې ته اشاره ده، نو که اشاره دوی طرف ته وي آیا د هغوی څه غبرګون مخې ته راغلی دی کنه؟ د تحریک انصاف د ګوند
تر اوسه پورې غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو تېر ورځ په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم په آزاد توګه باندې کامیاب شوي کاندیدان امیدواران وو او هغوی په اسمبلی کې یو قرارداد یو پریکړه لیک هغه پیش کړی دی او په هغه کې دی غواړي چې کم د دوی مشران دي او کارکنان دي چې ښځې په کې شامل دي هغه د نهمې مئی د پیښو په تړاو نیولې شوي دي، نو د هغې د خوشي کولو غوښتنه کړی ده. ځکه پی ټی آی اوس هم په وار وار باندې بلکې تېره ورځ چې کړی ده خیبر پختونخوا اعلی وزیر راغلو عمران خان سره پر راور پینډی جیل کې د ملاقات لپاره، نو وروسته هغه یو وار بیا دغه پیښو د عدالتي د یو کمیشن جوړولو چې دغه پرټینو کې ځکه د پی ټی آی دا دریض دی چې دغه پیښې کړه دوی لاس نه دی او هغه بل چا پلان کړو منظم کړی وینو.
د خیبر ضلع د پولیسو مشر ڈی پی او سلیم عباس کلاچی وایي د هغې ضلع یو شمېر پولیس سرتېري په غیر قانوني کارونو کې لاس لري چې هغوی پر ضد پلټنې پیل کړي. د نوموړي له دفتره پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې داسې کسان به د پولیسو په اداره کې نه پرېښودل کېږي. د خیبر سیاسي او مدني فعالان وایي یو شمېر پخواني خاصداران چې اوس د پولیسو په اداره کې کار کوي د غیر قانوني کارونو په ترسره کولو تورن دي. نور تفصیل د فرهاد چنواری په رپورټ کې.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کولاچی له دفتره د مارچ په 15مه نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د نشه یي توکو سمګلرانو سره تعلق ساتلو په تور کې لږ تر لږه نه پولیس لخپلو دندو لری کړي. دوی ویلي چې د یو انکوایری په نتیجه کې د دې پولیسو پر ضد قانوني کاروایی کړي او دې پولیسو نه یوازې مالی مقدمه یعنی په مختلفو کاروایانو کې تر لاسه شوی مواد بدل کړي بلکې د مالخانو نه نشه یي توکي هم وستلي او خرڅ کړي. ډی پی او خیبر ویلي چې دوی د ټولو پولیسو په حق لا د زیات نه زیات معلوماتو را جمع کولو عمل یو وار بیا شروع کړای او چې کوم تن هم پکې په غیر قانوني سرګرمیو کې ککړ وي نو له دندو به لری کړل شي. د خیبر ضلع یو مدني فعال داود خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دا پولیس چې پخوا خاصدار وو په دې کې ځینې کسان اوس هم د تیر وخت په څیر په غیر قانوني کارونو کې ملوث دي.
چې موږ به ورته فاټا ویل د اف سی آر داور وو په هغه کې چې کوم مو دا د خاصدارو په شکل کې وو، نو هلته هم یو مافیا شکل دغه اغستی وو. مافیا به داسې وایي چې دلته به پولیټیکل ایجنټ وو یا تحصیلدار وو، هغه په یو سټیشن باندې کس په لګولو هغه به ټارګیټ ټویر کړل چې په هر حال کې به تماله دومره دومره روپې راوړې په دامیاش کې په هفته کې ماهواري او هفته واري وي د منشیاتو سمګلینګ هم کوله تر ننه پورې دي پکې داسې نه چې اوس پکې نه دي کاکړ اوس هم پکې کاکړ دي. آ سلسله عمده سي جاري پاتې شولا چې پولیس نظام کله جوړ شول نو اماغه تسلسل دغه شروع کړی دی. دا ریفورمز چې د فاټا کم مشول نو خدای ډیر په منډه کې وشول. اول خبره خدا وا هغه لپاره دلته داسې قانون سازینه وشوي د پولیس چې کم نظام مو اپ پراپر
کاروبار کی بلکې کاروباری کسانو نه د بتو یا کلنګونو اخیستو باندې هم تورن شوی.
تاسو د فرهاد شنواری ریپورت اوریدئ. مشال ریډیو د ریپورټونو برخه پای ته ورسېدله. تاسو کولای سئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورئ او د دې ترڅنګ په انسټاګرام په فیسبوک په ټویټر باندې مشال ډیډو سټال تورسي ویډیوګانې تصویرونه او په لیکلې بڼه واوري او د دې ترڅنګ واتس اپ باندې هم تاسو ته موږ په تعقیبولای سي. او څلور نیمه بجې د خبرونو لنډیز اورو بیا به بحث ته ځو. د پاکستان چیف جسټس ویلي چې پخوانی وزیر اعظم د پیپلز ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو ته په منصفانه بنیادونو د عدالتي کاروایي موقع نه و ورکړل سوی. دا خبره چیف جسټس قاضي فیضا نن په سپریم کورټ کې د ذوالفقار علي بټو د عدالتي قتل په لړ کې د صدارتي ریفرنس په اړه د یو درخواست د اورېدنې پر مهال وکړه. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر امل ولی خان ویلي چې حکمرانی کول د فوجي مشرتابه نه بلکې د ولسي مشرتابه کار دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې ته وویل چې په سجنه انتخابات کې د بل هر وخت څخه زیاتې درغلې سوي نو باید پلټنې وسي. د پاکستان د فوج د لوړ پوړو قمندانانو په غونډه کې ویل سوي چې ځواکونو د فروری 8 نیټې په انتخاباتو کې او هیڅ ډول مداخله نه ده کړې او د ستونزو باوجود یې هم انتخابات پر مهال خوندي چاپریال برابر کړی دی. د پاکستان د فوج د اماړي کویداري ایس پی آر لیکلي چې دا غونډه پرون په راولپنډي کې د فوج د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې وشوه. دا د خبرونو لنډیز او سم اونې د خبرونې د مشال ترانه لاندې راځو چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راداري پر بیلابیلو اړخونو بحث شوی دی.
د مشال ترانه لاندې
ستړي مسي د مشال ترانلاندي کې زما د عبدالحکاکر سلامونه ومني. شابه شریف د پاکستان نوې وزیر اعظم منتخب سوی او په لومړی وینا کې تر ټولو زیات خبري د دې هواد پر اقتصادي چیلنجونو وکړي. چین پاکستان اقتصادي راهداري هغه پروژه ده چې د پاکستان په اقتصادي شوال کې په خا ډیر مهم رول لوبولی. خدای عمران خان په وزیر اعظم کې پر دې پروژه کار وروسو چې د شابه شریف په پخوانی وزیر اعظم کې هم یې دوام وکړ. په نننی بحث کې دا ګورو چې آیا چین پاکستان اقتصادي راهداري به د شابه شریف په وزیر اعظم کې زور واخلي او کنه. دا او نور پښتنې په اسلام آباد کې آزاد خبريال نزل اسلام او په پراګ کې د مشال ریډیو مدیر داوود خټک سره بحث وو. نزل اسلام نه یوازې د پاکستان او چین بلکې د اسلام آباد له افغانستان او نورو ګاونډي هیوادونو سره پر تعلقاتو نظر ساتي او داوود خټک بیا پر چین پاکستان اقتصادي راهداري یو دستاویزی فلم جوړوي او د دې لپاره د پاکستان سفر کړی پر دې له تحقیق او له مختلفو اړوند چارواکو او څېړونکو سره مرکه کړې دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خټک صاحب پایل بل تاسو کو کلش د خپل پوه کوزان چې پاکستان اقتصادي چین پاکستان اقتصادي راهداري د څه یعنی کله چې په یو منټ وو کې راته مختصر غوندې یو چارج راته واخلی.
ډېر مننه کاکر صاحب. ګوره دا هغه وخت چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره راوچته شو چې عام طور باندې خلک دا په سی پیک باندې پیژني چې دا غي انګریزي نوم دی چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور. او دا د نواز شریف دور چې کله راغی په 2013 کې نو دا هغه وخت دا خبره راوچته شوه او د دې سرمایه کاری وه د چین او د چین د پاباس 2.5 بلیون ډالر په پاکستان کې د سشیده انفراستراکچر و یعنی سړکونه ریلوی بیا د بجلی نظام د هغه ترڅنګ د گوادر په باندې یو د گوادر په سمندر باندې په بلوچستان کې یو پورت جوړول او د دې مقصد دا چې په چاینا کې چې کم مالونه پیدا کیږي یعنی چاینا نن سبا د په دویم نمبر باندې لوی طاقت جوړیږي د امریکا خلاف د تجارتي نظر نو په چین کې چې کوم سامانونه پیدا کیږي هغه به د خونجراب یعنی د چین پاکستان د خونجراب د لاریزي او په ټول پاکستان به تیریږي گوادر ته برسيږي د هغه ځای به بیازي او له هغه طرف نه چې چین ته کوم سامانونه راځي هغه به هم د دې لارې د ټرکونو لارې نو د دې کوم چې د عام خلکو د پاره یعنی عام خلک چې به معنی پویول وي هغه د سړکونو او د سمندري لارو دا یو داسې جال خورول دي او دا نه یوازې د پاکستان د پاره دی بلکې دا د چین لخوا د ټولي دنیا د پاره دی په سریلانکا کې دي په افریقایي هیوادونو کې دي نو په لنډو ټکو کې د پاکستان چین راهداري دا یو داسې نظام دی چې دلته د سړکونو جال خوریږي دلته د انرژي یعنی د بجلی کارخانه جوړیږي چې هغه بجلی پیدا کوي دغه دلته نور ډیر زیات نظامونه دي ریلوی دی د خارونو دننه یعنی د لاهور د میټرو بس چکن دی دا هم د دې برخه ده نو دغه ټول د دې په اسان ټکو کې یو
مننه تاسو یو تصویر راکړي نظر اسلام صاحب تاسو اٹک سے باور دی تاسو نظر ساتي لس کال ما یعنی په 2013 کال کې دا شروع سونو تیر کال د دې د لس کالو چې کما پر کېدل په دې باندې پاکستان کې غونډې موسولې او ماغه وخت کې شاباش شریف وزیر اعظم او یعنی بیا چې نواز شریف هم پیلم نواز شریف پر باندې وکړي د مسلم لیگونو حکومت د شاباش شریف پر ور دی اوس کې اولس کال وروسته لکه څنګه چې داود خټک صاحب څنګه تشریح کا د ټولو تکتل نو آیا په کوم زور او شور چې کومه د راهداري باندې کار شروع شوی او دا پروژه باندې شروع شوی نن چې مونږ دلته ولاړ یو آیا هم هغه زور او شور دی پکې کنه دغه راهداري اوس لکه شاته تللی ده یعنی هغه چې دغه نشته پکې
مہربانی کاکر صاحب سلامنا داؤد خٹک صاحب څنګه چې داؤد صاحب اشاره ورکړه چې د پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز په 2013 کې چې کوم حکومت راغی نو په هغه کې دوی د چین سره د سی پیک په موضوع باندې دا پروژه شروع کړه چې په کې د شپېتو بلین ډالرو نه سیوا انویسټمنټ د انفراستراکچر په مت کې به کېدو په پاکستان چې کوم لومبه غټ چیلنج وو هغه وو د لوډ شیډنګ د بجلی نشواله او نو شریف دا وعده کړی و خپل الیکشن کمپین کې په هغه وخت په 2013 چې کوم الیکشن وو چې په ملک کې به لوډ شیډنګ ختموم نو په دې پروژې سره چې کوم اغوی لومبه استفاده د دینه حاصل کړه هغه د پاور پلانټس په حواله سره و او یقینا چې هغه کې اغوی ډېر زیات کامیاب شو او بیا په 2018 کې چې کوم د اغوی هغه سکسس سټوري وا چې مونږ یو وعده کړی و په 2013 کې چې په ملک کې به د مونږ بجلی نشواله ختمو لوډ شیډنګ مخدمو نو د هغه سکسس سټوري په نتیجه کې هغه هغه الیکشن ته لاړ دا نو په هغه 15 کلونو کې کوم وګورو نو دا سی پیک پروژه چې کوم وا هغه ډیر زیات په بوم باندې تللا بیا د هغه حکومت چې کله ختم شو او بیا د عمران خان حکومت راغې نو په هغه کې مونږ یو سلونس په هغه کې ولیدو د عمران خان چې کله حکومت راغې نو هغه رومبه سره دا اعلان وکړو چې په دې پروژه کې مونږ اکاونټیبلټی غواړو چې د دې احتساب غواړو مونږ چې دا پروژه په کوم طرف باندې روانه ده نو د دې یو ټکی نه پس په دې پروژه کې سلو والی راغې او بیا هغه تر حکومت تر اخره پورې اوماغه سلو والی پکې اگر چې هغه یو څو دورې هم کړي وي خو هغه شی سکسس دی لنده شو حاصله بیا د ووټ اف نو کانفیډنس په ذریعه کې چې کله د هغوی حکومت ختم شو شباز شریف حکومت راغې نو بیا موږ ولیدل چې د چین له اړخه د هغوی لیډران بیا راغلل دوی دلته کې لس کاله کلیزه چې کومه ده هغې منزله او دوی بیا په دې باندې متفق شو چې موږ به دا پروژې بیا شروع کوو که موږ ګورو د مسلم لیگ منشور کې هم د سی پیک په حواله باندې خاص کر دا کوسټل های وی او د دې اړه چې کوم هغه میکانیزم زنده په هغه باندې د دوی سیواوالو ضرورت لکه لیکنی خودلې چې دا به موږ پوره کوو
مانه نه نظر اسلام صاحب ما خیال تاسو
اوس یو پیری بیا د هغه حکومت راغلی دی او کومګ ګورو د نړۍ په اډومبه سو ملکونو کې چین په هغه ملکونو کې شامل دی چې چا د شهباز شریف حکومت ستاینه کړې ده او دی وخت چې مونږ تاسو خبرې کوو نو شهباز شریف بقاده په گوادر کې موجود دی هغه د سیلاب په حواله باندې خو بهرحال گوادر چې کوم دی هغه گیټ وی ټو سی پیک دی پاکستان نو مونږ د دې دورې نم دا اخسکول شو چې شهباز شریف حکومت چې کوم دی هغه په دې پروژې کې انټرسټډ دی
مننه نظر اسلام صاحب زه به هم تاسو ته راځم داود خټک صاحب سوال دا دی چې لکه څنګه چې تاسو دواړو ته شریکه تکرار ته بنځو تاسو پر دې باندې تحقیق کړی دی پاکستان سفر هم کړی دی کارپوهانو سره خبرې کړې دي او په دې باندې یو ډاکومنټري هم جوړواسته یو دستاویزي فلم جوړوي او تحقیق به وي نو تاسو په خیال باندې آیا په کومه تمه چې دا شروع شوی تاسو چې سفر کړی دی دا پر کوم ځای باندې ولاړ دی
کاکر صاحب مننه بیا هم اول خدا دې چې شهباز شریف د شهباز شریف او د نواز شریف دا اصل کې دا پروژه چې عام طور باندې پیژندل شي دا د شهباز شریف او د نواز شریف په نوم باندې پیژندل شي او چونکی عمران خان د شهباز شریف او نواز شریف ډېر سخت مخالف وو نو نیو ازدا چې هغه د دې پروژو د دې وجې د مخالفت کاو چې په دې کې صفائی یعنی ټرانسپیرنسی پکې نشته دي, بلکې په دې وجه هم وو چې دا د هغه چې کم سیاسي مخالفین دي هغه شروع کړی ده او په دې باندې دا پروژه ډیره نو وخه دا یو اړخ تر په دې باندې بیا هم خبرې کېدلې شي څنګه چې تاسو وی چې اوس په کم ځای باندې ولاړ. دا ډېر مهم سوال دی, مهم سوال په دې دی چې په دا وخت کې د پاکستان اقتصاد ډېر په بد حالت کې دی او د شهباز شریف اولنې اقدام د سوګند پوچتولو نه پس به دا وی چې دی به آی ایم ایف ته ورسي. اوس پوښتنه دا ده چې آی ایم ایف یو پوښتنه دا هم کوي چې د چین پاکستان چې ستاسو کومې پروژې دي دا اوس په کوم ځای باندې روانې دي, د دې خرچې د کوم ځای نه راځي, لکه څنګه چې د اسد عمر په وخت کې چې د عمران خان حکومت راغی هغه د فاینانس یعنې د خزانې وزیر و هغه ته وویل شو چې د دې پروژو موږ د تفصیلات راغلل, تفصیلات یې ور نه کړل, نور وجوهات مو خو هغه لرې شو. بیا حفیظ شیخ راغی, حفیظ شیخ تر څخه د پورې هغه تفصیلات شریک کړي دي او په هغې باندې چین ډېر سخت خفه دی. اوس چې زه تاسو وایم ډېر وجوهات دي, د پاکستان اقتصادي وجوهات دي چې د هغې په وجه باندې دې پروژې کارونه ولاړ دي. دوهم نمبر په پاکستان کې امنیت ورځ په بله باندې خرابېږي, خاص کر په بلوچستان کې, او که تاسو وګورئ نو د ګوادر خو یو طرف ته بلوچستان دی, ګوادر دی, دوهم طرف ته چې کوم مهم ځای دی هغه گلګت بلتستان دی. تاسو وګورئ هلته په بسونو باندې ډزې کېږي, په چینایانو باندې حمله شوي, نه انجینران پکې وژل شوي, هلته امنیت مخ په خرابېد. اوس اوسم هلته د وړو یعنی د وړو په سر باندې ډېر لوی هغه شوی. بیا په سپتمبر کې هلته کرفیو لګېدلی وو په ګلګت کې, شیعه سنی فسادات دا امنیت شو. دریم که تاسو وګورئ نو د بجلی پروژې چې دي هغه تر ډېره حده پورې پوره شوي دي. څومره چې دي هغه انډیپینډنټ پاور پروډیوسر چې ورته وایي, خو د هغې نرخونه ډېر زیات اوچت دي او نور به هم اوچتېږي. د اغې د وجه نه به په خلکو کې تاو تریخوالی غوسه نور زیاتیږي او د دې وجه دا ده چې دوی په ډالرو کې لوزنامې کړې دي. د اغې سره د اغه ډالرو اثرات چې دي اغه اوس په عامو خلکو باندې راځي, د اغې نقصان هم دي تر اوسه کې. بل دار چې پاکستان سره بجلی شته, د بجلی اغه خرڅ چې دي اغه عمر نه دي, نو اغې هم اوس په پاکستان نه دا وړي چې تاسو خو بجلی مونږ جوړ کړی ده تاسو یې ولې نه استعمالوي. اوس د دغې خرچې په پاکستان راځي, هلته مسله ده. بیا لړ تاسو ویم چې یو مشرقي لاره ده رهداري ده, یو مغربي ده. مغرب مشرقي باندې تر ډېره حده کار کوي.
دا ډېره مهمه نقطه ده. خټک صاحب که تاسو ماته اجازه راکړئ زما ځین کې سوال وځ پر دې تاسو بیا بیل خبره وکړئ, ځکه تاسو سفر هم کړی دی ټول علاقې هم کتلی دي. زه دې بل سوال کې بیا تاسو ته همدغه سوال درته ږدمه, همدا به کومه مننه. نظر اسلام صاحب لکه څنګه چې خټک صاحب چیلنجونه هم بیان کو او ټول د دې یو پسې منظر هم بیان کړي, او تاسو وویل چې چاینا هغه لومړنی هیوادونو کې وو چې پاکستان سره مبارکي ورکا و شهباز شریف ته د وزیر اعظم. آیا سی پیک یا چاینا سره تعلقات یوازې دغه نه دی, سی پیک نه دی چې هغه پکې مهم رول دی؟ آیا سی پیک هم د پاکستان د امریکا او د چاینا د تعلقاتو په حواله باندې یو رول لوبولې دي کنه, چې د پاکستان له واشنگتن سره تعلقات یا بیجینګ سره تعلقاتو کې سی پیک؟
ګوري د سی پیک زما په خیال کې د دواړو ملکونو لکه یو کامن پروجیکټ په دې باندې قابل قبول نشي کېدای. کومو ګورو نو کدا یو کامن پروجیکټ د امریکې او چین او پاکستان یا د نړۍ نور هیوادونو لپاره دا قابل قبول و, نو بیا به اوس ریسنی که مونږ وګورو نو د مغربي نړۍ یو پروژه د انډیا نه تر افریقې پورې اوس هغه نوم مانا اوسیر شو چې دا هغه په انډیا او بیا په د سمندر باندې او بیا په د میډل ایست باندې یورپ او هغه روټ بزی
یو پروپوز کې یو داسې دغه ستا او یو داسې
چې اگزیکټلی نو دا دې مطلب دا شه دی چې هغه روټ چې دی هغه دوی د سی پیک په تور پتور باندې هغه راوستل غواړي. هغه دا نه غواړي چې چین چې کوم دی هغه په نړۍ کې اقتصادي تور باندې مضبوط شي او هغه بیا د نور نړۍ چې کوم دا هغه چیلنج کی. نو تاسو کوم سوال چې دی چې آیا د دې ذریعے سره د پاکستان او د چین د امریکې چین تعلقات به هم رانځو کېدی شدید استفاده حاصلول شي نه, نو دا نشي کېدی. ولې چې دوی چین او امریکا همیشه د یو بل اکونومیک کمپیټیټرز دي. اوس تاسو یو بل طرف ته راځم کوم چې تاسو بیسیکلی کار پر سم تاسو کوو د پاکستان کې ولې چې هغه هم په دې باندې کار کړی, ما هم په دې باندې کار کړی چې آیا پاکستان کی دے چکم استفادہ دا اکم اڑخت دی سب دا وایما چی تر اوس پرے کمون گراؤنڈ ریالٹیز اگر نو پر شارٹ ٹرم کی خوٹک شوا لک دے خلقو دے ووٹ بینک لپارا یا دخبل دے پروجو لپارا چی مونگ فرض کا دا موٹر وے جوڑ رکھا دا مونگ ایکسپریس وے جوڑ رکھا یا مونگ پدے باندے دا زون جوڑ کو یا شارٹ ٹرم سکسس لپارا کو کہ مونگ گرو لانگ ٹرم چی دے آغا زما پا خیال کی پا پاکستان باندے دا صرف زما نظر دے جاس بس یو قرضے پہ رہو خطے اس پر زما خلص سلویخ ڈالر سلویخ ارب ڈالر نا سیوا شوی دی کتا سو گو رہی نو پاور پلانٹس باندې دوی پہلا انویسٹمنٹ ہو کو بجلی چکم زمون پا 2013 کے زمون نشوالے وہ اس مون د خپل ریکوائرمنٹ نا ابو بجلی پیدا کو زیادت زمون چکم ضرورت کے زما خیال لے اغس 25-30 ہزار میگا واٹ تے او مون تقریبا 40,000
آو نظر اسلام سے تاسو است سلویر سر وہ جوڑی شی تاسو است
ددینم سیوا جوڑی گی نو آغا بجلی چکا مدا آغا استعمالی گی لگا او پا پاکستان مند آغا بڑن سیوا دے بلکم چھے دا روڈ کنیکٹیویٹیز خبری دی یا دا اکنومک زونز خبری دی نو دا گوری دا شیونا بیسیکلی ستاسو پا انڈسٹری پدے سرا چکل نبوم کی گی نو آغا اس فائدہ نشتا کمونگو گرو نو مان اس اگزیک آغا فگرز ہیر دی خوکا 2013 کے چکا دا پروجا لانچ کے دا نو دا پاکستان چکم ایکسپورٹ سو نو آغا آغا سو برامداتو آغا سمرو او سمر دی نو کمون دا غلس کالو تقابلو کو نو حاغی کی دا پاکستان پا برامدات کے دیر زیاد لگ سوا والے راغل دے و دا دی مطلب دا شیدے چی دا دومر دا روڈونو تا غٹ انفرسٹرکچر کم چی دا ایسٹن چکم روٹے دا تقریباً مکمل شوی دے مشرقی او مغربی خو تقریباً او سفر پاتر چکم من خطک سے بہت خپل نظر چوی او دا غینا پس چی مونگ دا پاور جنریشن چی مونگ دا سلویخ ذرا میگا وارٹ نا ہم براتلیو نو آغا آغا شے مونگ تا دا انڈسٹری پا صورت کے آغا نخ کاری نو چکم ظاہر خبر ما در تو وچ لگا دا روڈ انفراسٹرکچر او دا پاور جنریشن چکم دے دا بجلی پیدا کول آغا دوارا لنک تی دا انڈسٹری سرا او انڈسٹری پاکستان کے اشتنا اٹ مینس چے تے لس کلنو کے اکم چے غصمات دا دے پروجے دے پاکستان تا دا دے معیشت تا ورکول پکارو آغا ندی مخی تراغلی
سام مننا نظر اسلام سے خٹک سے ماخیا نظر اسلام سے دیر اڑخونا وچھڑل اور ډېرې مهمو نقطو ته اشاره وکړه ځکه ما وخت هم په دې ورکې چې د خپل خبره پوره کړي تاسو زخه سوال تاسو مخکې خبره کوله نظر استان صاحب هم یو ذکر وکړي کم د مشرقي او مغربي لار ده لږ مختصر به دا تشریح کړي چې اوریدونکو ته اندازې مشرقي مغربي څه معنی او تاسو سفرونه مو وکړو او تاسو تقریبا د پروژو ته یو ځای لاړاست چارواکو سره خبرې وکړي و مولي دي هغه پر کم ځای باندې او هغه ځای خلکو ته ګټه څومره وه
ککر سے مشرقی اور مغربی پلن ٹوکے مشرقی آغدی کم چلا پنجاب نہ تیری گی اور پنجاب کی جو سمرا سڑکوں نے دی آگا تقریباً ٹول جوڑ شری تھی مغربی آغدی جو آگے کے دا بلوچستان اور دا خیبر پختونخوا سڑک ناراضی او په مغربي باندې کتا سو ګورې نه په بلوچستان کې تر سو پوری سړکونه مکمل شوی دي او نه په خیبر پختونخوا کې په خیبر پختونخوا کې کوم ګورو د حق لړۍ خان والا کم سړک چي دی دا جوړ شوی دی خدای نه تر ژوبه پوری کم سړک چي دی دا تر سو پوری نه جوړ شوی دغه سي کسه هم گوادر ته یو سړک دی خپل سړک واکې چې ورغلې دی هغه خ سړک دی خو بیا د بلوچستان د نن چې کم سړکونه دي هغه نه دی راغلي بیا د بلوچستان چې پنجاب سره کم وصل کوي هغه سړکونه نه جوړ شوی سو پوری جتا سو بھی چھے دخل کو دا دی پروژی دری اڑکنو اول سر کے خود دو اڑکنو یو اڑک داو چھے اول سر کے با سڑکنو جوڑی گی او دا غیر دا پارا دا چین چھے سمرا پیسے رات لی اغٹول کرزا با دا غیر دا پارا دا پا کرزا ماندے رات لی نو کرزا دا حکومت نا حکومت تراشی او باقی بانی یو سڑک جوڑ شی دا دیر آسان کار اغا سر تا ہو رسی دو اوز چھے دویم کم مرحل دا دا دی اغا انڈسٹری لگا ولد لگسنگشی نظر سے بید اشارہ ہو کہ اغا انڈسٹری لگا ولد اوز آیا پختنا دادا چې پاکستان سره د انډستری یعنی د صنعت لګولو هغه وسایل او هغه سکل شته که نشته دی د پاکستان سره نشته دی دویمه دادا چې انډستری د حکومت او حکومت ترمنځ نه ده بلکې دا د تجارت د بزنس مینانو یعنی د کاروباریانو ترمنځ ده اوس هغوی به ګوري چې ګټه څه ده که ګټه نی هغه انډسټری نه لګی اوس ګټه شته دی نه امنیت خراب دی سړکونه خراب دی د پاکستان اقتصاد خراب دی د روپے قیمت یو ورځ هم برابر نه تیریږي هغه هر ورځ بدلیږي بیا سوال دا دی چې کم کس چې دلته پیسې ولګی آیا هغه پیسې دی د ملک نه د ډالر په صورت کې بهر وړی شي که نه شي وړی نه شي وړی دا یو بل خبره ده تاسو خبره وکړه چین نظر صاحب اشاره وکړه چین تر اوسه پورې پاکستان ته د جی پی ایس پلس کم هغه د تجارت لپاره چې کم معیار ټاکل وي هغه تر اوسه پاکستان ته نه دی ورکړی
چین نه دی ورکړی
پاکستان ته د چین له اړخه خو تجارت پاکستان ته راځي د پاکستان له اړخه هغه عمره نه ځي څومره چې تللی پکار وو د هغې د وجې نه کله چې د چین سامانونه راځي ما په کراچۍ کې د کاروباریانو سره خبرې وکړي هغې وایي چې زمونږ خپل دلته کورنۍ صنعت چې دی هغه د دې د وجې نه خرابېږي چې مونږ به چې یو شی دلته جوړو اوس هغه سامانونه چې دي هغه د چین نه تیار راځي چې تیار راځي د هغې قیمتونه هم کم دي چې قیمتونه کم دي مونږ د هغې سره په مارکیټ کې مقابله نه شو کوي زمونږ خپل صنعت لګیا دی بندېږي دا د یو دویمه دا ده په سوست بارډر کې چې د ستمبر په میاشت کې ناستوم کوم چې د چین پاکستان ټرانسپورټ وته ویلې شي په سوست بارډر کې ما تا تاجرانو کوي چې شپږ میاشتې اوښوي چې د دې د ستمبر میاشت خو شپږ میاشتې اوښوي د دې ځین یو کنټینر نه دی پاس شوی تر اوسه یو کنټینر نه دی پاس شوی تر اوسه پورې
چین ته ولاړ شي
چې چین ته ولاړ شي یا د پاکستان نه راشي یو نه دی پاس شوی بیا په خونجراب باندې چې څومره ټیم ودرېدم دلته د خلکو تمې دا وی چې دا اقتصادي پروژه به شروع شي او د ټرکونو یو قطارونه به روان وي په ټول لار د گلګت نه تر خونجرابه او د خونجراب نه واپس تر گلګته پورې دا درې درې نیم څلور سوه کیلومتر یو طرف لاره جوړیږي په دې باندې یو ټرک باندې دی لیدلی چې هغه د تجارت د سامان تللی دا د ستمبر د میاشتې ستاسو خبره کوم بله خبره دا ده چې دا سړک چې کوم د گلګت نه تر خونجرابه پورې ځي د چین بارډر چې دی پنځلس زره فوټه په اوچتوالي باندې پروت دی د سمندر نه په دې باندې دا سړک باندې دلته ګټان را پریوزي ځمکه را خوهیږي د هغې دپاره هغه سړک د غټو لاریو دپاره د سره جوړ نه دی هغه د هغې دپاره انفیټه دی که اوس هم غټې لارې ځي هغه په هغې نه شي تللی د سست نه واخلي تر خونجرا په پورې تاسو ته یو
بلوچستان یا د خیبر پختونخوا یا خپل گوادر او د دې سیمه خلکو ته ګټه څومره وه
څنګه چې ما په شروع کې وی د دې سی پیک درې پړخونه یو د حکومتونو ترمنځ چې هغې ته وایي ګورنمنټ ټو ګورنمنټ جیف دویم د کاروباریانو ترمنځ چې هغې ته وایي بزنس ټو بزنس بی ټو بی دریم د خلکو ترمنځ چې هغې ته وایي پی ټو پی یعنی پیپل ټو پیپل اوس تاسو دا پوښتنه چې دا د خلکو ترمنځ ده خلکو ګورې د دې مقصد دا چې دې سره به په وروستو پاتې علاقو کې چې خاص کر پښتونخوا او بلوچستان دي هلته به خوشحالي راشي ترقی به راشي زه په خپله باندې د پخوانی وزیر الله عبدالمالک بلوچ سره چې موږ خبرو کا د هغه خبره دا و چې دی وایي چې گوادر جوړیږي او زه د یو پخوانی وزیر الله په توګه باندې ماته دا اجازه نشته چې ماته دا معلومات وشي چې په دې گوادر کې سره واندې دلته سکیږي یعنی البته خو لاړ بشي خو دا چې ډیر معلومات د هغه باره کې هیڅ نشته د گوادر خار د کتا سن نه وځي تاسو په وګورې وړو ماشومان هغه د اوبو بوتلې په لاس کې نیولي د موټر والا نه اوبه غواړي یعنې هلته د اوبو پروجکټ نشته هدایت الرحمن چې اوس د قومي اسمبلی ممبر جوړ شو او حق دو تحریک چلاو د گوادر نه د هغه خبره دادا چې آیا د اورنج میټرو لائن په لاهور کې چې په دې باندې یو بلیون ډالر لګېدلی دي آیا د دې ضرورت په لاهور کې ډېر زیات و کنا په گوادر یا بلوچستان کې د زړه د مرضونو د یو هسپتال ضرورت زیات و دا د دې خلکو خبرې دي راشه پښتونخوا ته په پښتونخوا کې راشقه اکنامیک زون جوړ شو دا اکنامیک زون په اصل کې په هاتار کې چینایانو جوړو چې هغه زیاده دي د پاره خو دا دلته دې د پاره راوړل شو چې دا د هغه وخت د وزیر اعلی پرویز فټک حلقه وا نوخار او سره د چار صدې همدغه سي کارونه په پنجاب کې شوې دي په دې باندې هم چینایان خپو بیا کتا سولار شي گلګت بلتستان ته د گلګت بلتستان خلک وایي چې دلته تر اوسه پوری یو پراجیکټ نه دی شروع وې داسو پراجیکټ دی خو هغه لاندې دلته خلق پدی مانی زکنی دی خوشحال چدی وئی چدا لار بدی علاقوں نہ تیری گی او دا خلق دی بس تفاتی دی غریزی علاقے دی خو هر کله یعنی بلفرض دلته تجارت شروع کیږي د لار باندې کار شروع کیږي د چین پاکستان دی وای چې د دې بد اثرات به مونږ تر راسی خو اثرات به زی نور زینو ته یعنی لاندې چې کوم ملکونه دی پنجاب شو پښتونخوا شو اسیل شو پاکستان
داوود خټک صاحب سوال دا دی چې د دې ټولو خبرو وروسته ستاسو تحقیق وکړي مو سره یو نیم منټ وخت یا دوه منټ ډیر هغه دا چې دا چا د پاره د ګټې سودا د چا د پاره د تاوان سودا د یعنی هغه نیچوړې څه دی د پاکستان لپاره د ګټې سودا د چین لپاره د ګټې سودا د دواړو په تاوان کې روان دي د ستاسو له خبرو ځخه یعنی مو څه نیچوړې څه دغه راخستای شو
بګر چې موضوع خلوی د خلند چې تاسو ته ویم د چین مقصد خدا دی چې چین سره پیسې او زیات در په اسان د ډېر په اسانو ټکو کې وایم چې خلک به مانی چین سره پیسې زیات ده دی غواړي چې دا پیسې دی په یو ځای کې ولګي اوس هغه پیسې په پاکستان کې ولګوي پاکستان کې د اغینه فائدہ اخلي او کنه اخلي چین ته به د اغې فائدہ راسي ځکه چې د اغې سود به چین ته راسي د اغې پیسې به چې پاکستان به چین ته واپس کړي لکه څنګه چې چین په سریلانکا کې د اغینه یو پورت ونی چې هلته دی پیسې نشي ورکوي دې حالت ته خو پاکستان اون رسي او باید اون رسي خو مسله دا ده چې پاکستان د دې دومره لوی هغه لپاره د پاکستان چې کوم سیاسي حالات او د پاکستان چې کوم امنیتی حالات داسې ښکاري چې پاکستان د دې لپاره تیار نه و او دا په باندې راغله سیاسي مقاصد لپاره د هغه وخت حکومت سړکونه جوړ کړي د بجلی کارخانې جوړې کړي خو اوس انډستری نشته چې انډستری نشته نو ګټه خو د انډستری نه راځي ګټه د سړک نه نشي راتلی د بجلی کارخانو ته خو د پاکستان حکومت پیسې ورکړي اغم ګټه دې ته نشي کوي دا غي ګټه خو بل چاته زی کله چې ته انډستری یا صنعت جوړ کړي دا غي ګټه به تاسو راځي دا غي فائدہ ورسي صنعت شته دې او که صنعت جوړم شي نو هغه به تر اوسه پورې لس کال شل کال لګي پاکستان د غي لپاره تیار نه بل دار چې پاکستان اقتصاد پسې خراب شوی دی خوشوي نه دی اوس په دې حالاتو کې زه چې سوینم هغه د دې چې دا پروجیکټ چې دی ممکن ده دې فائدہ د چین لپاره وي خو د پاکستان لپاره په دې راتلونکي 500 تر 300 کال پورې هیڅ فائدہ نه لري
ډیر ډیر مننه داوود خټک صاحب په دې بحث کې د برخه اخیستو نظر اسلام صاحب مینس کې لاین پریسو او خو بهرحال هغه برخه را سره واخیسته ستا د دواړو ډیره مننه چې په دې بحث کې را سره ملګري واست شو خدای په امان تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوریدئ چې پکې مو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د راتلونکي جاج له خبريالانو او شنونکو داوود خټک او نظر اسلام سره اخیستلی بحث پای ته ورسېدی. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه ښه
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
Is it?
پوچھتا میں